درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله و احترامات من قبول کی قدر مون او ګل لیست کون کو زبر شنه غفار یوزر به هم تاسو ټول ته شرګ واس هم د جغرافي مزمن اوم ټولګي شپږ بلوستا هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون او ګل لیست کون کی برتر او جوړ صحت مند او سری د صحت چمې بوم پتن وی درنه ګل لیست کون کو لکه سرنګ سیس مرستا سودن ورځی مزمن جغرافي اوم ټولګي کتاب شپږ بلوستې نو هله من دیم تاسو ټول قدر مون سکون کی د لوستر پای پرې سره ملکیا وکړي او ورس زکړي قدر مون زکون کو د تل پسې دی بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې زه ستاسو د نن ورځې نوی لوست پیل کړم تاسو ټول قدرمن زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره د جغرافیه مضمون کتاب کتابچه او قلمونه ولري ترڅو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کړئ. درنو وګړو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې شپږم لوست موضوع د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله صفحه په کتاب کې له ودې شمې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتې سپې پورې هم چې نن قدرمن وګړو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هماغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو اړوند اسپلورو عبارت دی. لومړی د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله، دویم د افغانستان د نورو حوزو سندونه، دریم د افغانستان د جهیلونو په اړه څه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو بشپړه معلومات ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د دقت او توجه په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ. قدرمنو وګړو زده کوونکو اوس هم د لوست د پیل شېبو ته رسېدلي یو. لومړی موږ تاسو د افغانستان سندونه د کرنې او انرژي د تولید وسیله په هکله ولو. درنو وګړو زده کوونکو لکه څنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د غرونو پر لوست باندې بحث وکړ چې هغه څه چې د ځمکې څخه لوړې اوسېږي او زیات شمېر غرونه پکې موجود اوسېږي، په هغه څه کې همیشه دایمي واورې موجودې دي. یعنې زموږ په ګرن هېواد افغانستان کې کوم چې کابو یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده، دغه لوړې سطحې چې د هېواد په ډېرو زیات شمېر غرونه چې موجود دي، په دغو کې دایمي واورې موجودې دي چې دغه واورې د کال په اوږدو کې اوبه کېږي. د تودوخې د درجې د زیاتوالي له امله څخه دا واورې په اوبه باندې بدلېږي او د دغو واورو څخه سیندونه د سیندونو لپاره د اوبو سرچینې جوړېږي چې دغه سیندونه له دغه سرچینې چې دي لږې دي او اوبه یې د دې څخه اخلي. همچنان د لارې په اوږدو کې د څو ناوو اوبه ورسره یوځای کېږي. کله چې دغه څو ناوې اوبه یو د بل سره یوځای سي نو د سیندونه په کرار کرار شکل سره لویږي او د اوبو کچه یې زیاتېږي. څرنګه چې موږ او تاسو ټول په دې پوهېږو، زموږ ګران هېواد افغانستان ټوله سیندونه له لوړو غرونو څخه سرچینې اخیستي دي. د دې سرچینې اخلي نو په هغو سیمو کې چې سیندونه زور زیات وي، په هغو کې د هغوی زور زیات واوسېږي، نو په زیات اندازه سره د اوبو د برېښنا انرژي د تولید قوت لري او هلته د برېښنا تولید وي او همچنان هغه سیمې زیاتې زرغونې وي او همچنان هلته خلک د اوبو سهولت ورته برابر وي او هر هغه سیم چې په څو کیلومترو کې دي ته پراته دي، د دوی اوږدوالي د څو برېښنایي بندونو سره جوړښت امکان لري او همچنان زیات شمېر سیندونه چې دي د افغانستان کې چې موقعیت لري، په دغه افغانستان کې دغه زیاتره سیندونه کې د بیړۍ د چلولو وړ هم دي. یعنې په دغو سیندونو کې بیړۍ هم چلول کېدای سي، همدارنګه د اوبو څخه په کرنه او کبانو په لیونو کې هم ګټه اخیستل کېږي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، لوی سیندونه عموما مرستلانې څانګې لري چې د نورو سیندونو څخه دی سرچینه اخلي. د هغوی د دې مرستلانې څانګې وي دي او دا سیندونه شي او کینې غاړې کې بهیږي چې هم رسته طرف ته بهیږي او هم چپه طرف ته بهیږي او په پای کې اوبه د لوی سیندونو سره یوځای کیږي. کله چې دا د لوی سیندونو سره د دوی اوبه ځای سي، نو لوی سیندونو سره د دوی کوچني سیندونو د اوبو یوځای کېدل د سیندونو د سیستم په نامه سره یادېږي، چې دغه سیستمونه چې دي په خپل جغرافیا پوهانو پر څو مختلفو برخو باندې ویشلې دي. چې جغرافیا پوهانو د افغانستان روانې اوبه په پنځو اوبلرونکو حوزو باندې ویشلې دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ حوزه د کابل د حوزې سیندونه دي، دویمه حوزه د امو د حوزې سیندونه دي، دریمه حوزه د هلمند د حوزې سیندونه دي، څلورمه حوزه د هریرو د حوزې سیندونه دي، پنځمه په خپل د تړلي حوزو سیندونه دي. چې یو یو یې زه تاسو ته مازې په لنډ او خلص ډول سره تشریح کوم. درنو زده کون کو لمړی موږ او تاسو د کابل د حوضې سیندونه لولو. د دې حوضې ډېر لوی سیند د کابل سیند دی چې د پغمان د غر د اونۍ له کندو څخه سرچینه اخلي او له لویدیځ څخه ختیځ پر لور باندې بهیږي چې د کابل ښار او لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه تویږي. او هم چنان دویمه چې دی هغه پخپله د امو د حوضې سیندونه دي چې د امو حوضې سیندونه د یونانیانو د د اکسواس او د عربانو د جیهون په نوم یاد کړي دي چې د دې سیمو ډېر لوی سیندونه دي چې له کوچني پامیر څخه سرچینې اخلي او د درعیل په جهیل کې تویږي. دا سیند د زرکول څخه تر حماق پورې 1200 کیلومتره په اوږدوالي د افغانستان او تاجکستان او ازبکستان ترکمنستان جمهوریتونو ترمنځ طبیعي پولې جوړوي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو د دې سیندونو مرستیالان د افغانستان له خاورې څخه د کندوز د کنکچی سیندونه دي. همچنان قدرمنو او درنو زده کوونکو دریم د هلمند د حوضې سیندونه دي چې دا سیندونه د افغانستان ډېر لوی او اوږد سیند دی. د هلمند سیند د افغانستان یو له لویو او اوږدو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د پغمان د غره د داونۍ د کوتل له لویدیځو لمنو څخه سرچینه اخلي او د سویل لویدیځ پر لور باندې بهیږي او اوږدوالی یې 400 کیلومتره دی. یعنی د دې اوږدوالی دومره زیات دی. مرستیالان یې د موساقله، ارغمداو، ترنک او ارغستان سیندونه دي. یعنی د دې مرستیالان سیندونه چې دي هغه موساقله سیند دی، ارغمداو دی، ترنک دی او ارغستان سیندونه دي. همچنان درنو او قدرمنو زده کوونکو څلورم سیند چې دی د هریرود د حوضې سیندونه دي چې د هریرود حوضې سیندونه ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د بابا غر له لویدیځ څخه سرچینه اخلي او له ختیځ څخه د لویدیځ لور ته بهیږي. دا سیند د اسلام قلعه څخه تر ذوالفقاره پورې د افغانستان او ایران ترمنځ طبیعي پوله جوړوي. هری رود په خپل تګ لاره کې هرات ولایت سمسوروي او د دې حوضې بل مهم سیند د مرغاب سیند دی. همچنان قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو پنځم د تړلو حوضو سیند دی چې دا ډېر مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هغه سیندونه چې له لوړو غرونو سرچینې اخلي او په یوې تړلې حوضه کې د افغانستان په دننه کې بهیږي. د بل سیند سره نه یو ځای کېږي. د تړلو حوضو د سیندونو په نامه سره یادېږي. یعنې دوی د نورو سیندونو سره هیڅ ارتباط نه لري. چې دغه سیندونو له جملو څخه یو په خپله د غزنی سیند دی چې د غزنی له ښار څخه له راتېرېدو څخه وروسته د غزنی په لارو په ولاړ اوبو کې تویږي. او همچنان د دې حوضې نور سیندونه لکه د بلحاف سیند دی، د سمنګان سیند دی، د اندخوی سیند دی او د قیسیار له سیندونو څخه عبارت دي. درنو ګلریز د کونکو هیله مندیم چې تر دې دمه پورې تاسو ټول د افغانستان د اوبو لرونکو حوضو سیندونو په حق له معلومات ترلاسه کړي وو. اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکې برخه کې د افغانستان د جهیلونو په اړه معلومات ولو. درنو زده کوونکو په لنډ او خلص ډول سره وایو چې جهیل څه ته وایي او د جهیل څخه زموږ ستاسو مقصد څه دی. همیشه دا په یاد وساتئ، هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواوو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه وي د جهیل په نامه سره یادېږي. زموږ ګران هېواد افغانستان زیات شمېر بلکې تړلې حوضې لري چې دغه تړلې حوضې د جهیلونو د رامنځته کېدو سبب سوي دي. او زموږ ګران هېواد د مساحت له مخې څخه جهیلونه یې ځینې کوچني دي او ځینې یې لوی جهیلونه دي. زموږ ګران هېواد افغانستان کې دغه جهیلونه چې دي په بېلابېلو سیمو کې موجود دي او یو شمېر جهیلونه په لوړو سیمو کې یخچالي او اوبه څخه منځته راغلي دي او ځینې یې په هوارو سیمو کې د سیمه ییزو سیندونو د اوبو له تېرېدو څخه جوړې شوي دي. او په بېلابېلو نمونه سره یادېږي لکه د هامون، کول، ولاړې اوبه او یا هم داسې نور د جهیلونو په نامه سره یادېږي. همچنان د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د سیستان هامون لولو چې د هلمند د هامون یا هم د صابر هامون، د پوزک هامون او د ګودزیر د هیواد په سویل لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ییزو سیندونو اوبه جریوي. د دې هامونونو غاړې د سیندونو د اوبو د زیاتېدو له امله سره توفیر کوي. او همچنان دغه سیندونه چې دي درنو او ګلالۍ زده کوونکو د هلمند د هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یوه برخه طبیعي پوله جوړه کړې ده چې درنګه برخه یې د افغانستان او بله برخه یې د ایران پر پولو پورې مربوط ده. یا هم پر هغو پورې اړه لري. همچنان درناو ګللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د شیوا جهیل او د زرکول جهیل په حق معلومات ولو چې د شیوا جهیل چې په خپله د بدخشان په ولایت کې موقعیت لري او د دې جهیل اوبه چې ډېرې زیاتې پاکې رونې او صفا اوبه دي او همچنان په ژمي کې یې مخ کنګل وي کنګل کېږي ځکه زیات یخ وي نو په همدې خطر سره د دې جهیل مخ چې وي کنګل کېږي او شیوا جهیل د سمندر له سطح څخه 3500 متره لوړوالی لري همچنان د زرکول جهیل چې دی د زرکول جهیل د افغانستان یو له پرمختللو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې د زرکول جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی موقعیت لري او دا جهیل چې دی د امو او پامیر د سیندونو لومړنۍ سرچینې جوړوي چې د دې لومړنۍ منبع ګڼل کیږي د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره سویلي غاړې اوږدوالی چې دی 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره پورې رسیږي همچنان دغه جهیل چې دی یخچالي جهیل دی یخ دی او د کال په ډیرو وختونو کې یې اوبه منجمیدي او کنګل وي ځکه په هغه سیمو کې چې دغه جهیل موجود دی هغه سیمې چې دي لوړې سطحې دي چې موږ تاسو ته پوهیږو لوړې سطحې همیشه چشمې واورې پکښې اوریږي او دغه سطح کې هوا ډېره سړه او یخه وي نو دغه د زرکول جهیل چې دی اوبه یې زیاتې منجمیدي او کنګل دي همچنان درنو ګللی زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د چقمقتین جهیل په حق لولو چې دا جهیل چې دی د افغانستان یو له هغو جهیلونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د پامیر سره نږدې موقعیت لري په پامیر کې موقعیت لري هلته وجود دی او له دې جهیل څخه د وهان سیند سرچینه اخلي دغه جهیل په خپله د وهان د سیند منبع ګڼل کیږي او دا جهیل اوږدوالی 10 کیلومتره او سوری 2.5 کیلومتره شاوخوا دی او همچنان دا جهیل شاوخوا چې ده د چاپریال دغه شاوخوا کوم ګراوند چې دی ډیر زیات شین او سمسور دی زرغون د چاپریال لري او د قرغز خلک د سروي لپاره یې ښه سرځایونه هم جوړ کړي دي یعنی د ښو سرځایونو له جملو څخه شمیرل کیږي همچنان درنو ګللی زده کوونکو اخیرنی جهیل چې دی هغه په خپله د افغانستان د غزنی ولاړې اوبه دي کوم چې د غزنی ولاړې اوبه د غزنی ولایت په سویل خوا کې موقعیت لري او د غزنی سیند کې تویږي دغه اوبه د دې جهیل اوبه ښه خوند لري له ښو رونو اوبو له جملو څخه شمیرل کیږي او دغه د هرات د مالګین جهیل د افغانستان او ایران د پولې ترمنځ موقعیت لري اوبه یې مالګینې دي او له هغه څخه مالګه لاسته راوړل کیږي یعنی یو ډول رسوب کوي چې دغه رسوب څخه مالګه لاسته راوړل کیږي همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو یو شمیر طبیعي بندونه چې سیمه ییز جهیلونه یې جوړ کړي دي هم زموږ په هیواد کې موجود دي چې ډېر ښکلي او زړه راښکونکي منظرې لري لکه د بامیان ولایت کې د هیبت پامیر او جستل پودین او ذوالفقار بندونه چې دا ټول بندونه د امیر په نامه سره یادیږي درنو زده کوونکو تر دې دمه پرې موږ تاسو د افغانستان د جهیلونو په حق معلومات لاسته راوړل په دې کې تاسو پوسیو اوسېږي اوس هم د لوس په راتلونکي برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو چې تاسو ټول درنو زده کوونکو به د کورنۍ دندې په توګه سره دغه پوښتنو ته ځواب وایست لومړنۍ پوښتنه د افغانستان د سیندونو نمونه واخلئ دویم د لوړو او ټیټو برخو جهیلونو سره څه توپیر لري یو د بل سره دریمه پوښتنه جهیلونه په کومو نمونه او اصطلاحاتو سره یادیږي تاسو ټول درنه زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکوئ نور درنه زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي هیله مند یم چې تاسو ټول پرې پوه شئ اوسېږي او یو څه مزده کړي اوسېږي تر بل داسې درس ته پرې چې ستاسو په درنه حضور کې ازریږم د الله په امان ښه وخت
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او زه په لحمنه شیطان یعنی بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکیلا او احترامات متبول کی قدر مون اوګل ریس کون کو زبر شان غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف واس فهم د اتم ټولګي جغرافي مزمن شپږ جملې واستم هله من دیم چې تاسو ټول قدر مون اوګل ریس کون کی براتره او جوړه صحت مند او سری او د صحت چمه بم پتن ترمنه زکون کوز مرستاسو د نن ورځې په ژوند لوست موضوع د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهېږي. کتاب صفحه له نه دېشې مې نه پیل بیا تر شپږ څلوېښتې مې سپې پرېم. همدارنګه قدرمنه او ګلالۍ زکون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دي: له لومړۍ، د اروپا د قانون او صنایعو په حق له سپوهېږي. دویم، د اروپا د لویې وچې د ترانسپورټ په حق له سپوهېږي. دا هغه دوې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو د پرته وجه او دقت په هیله یم، هیله ده چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږ او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست د پیل په شېبو کې لومړی موږ تاسو د اروپا د قانون او صنایعو په هکله معلومات لولو. لکه څرنګه چې په تېرو لوستونو کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د اقتصادي جغرافیې، بشري جغرافیې او همچنان د دې تر څنګ د اروپا د لویې وچې د دین او مذهب په هکله معلومات لاسته راوړو، نو نن ورځ موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او صنایعو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی سر کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون په هکله معلومات لولو. خوږ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د موقعیت لحاظ څخه اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د ځمکې لاندې زیرمو له خوا څخه شتمنه نه ده. یعنې د ځمکې لاندې کومې زیرمې چې دي په زیاته کچه سره نه لري، او دغه حالت د اروپایي هیوادونو له خوا څخه د درېمې نړۍ د هیوادونو د استعمار او ښکېلاک یو لامل و. ځکه د اروپا هیوادونو پخوا د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره داسې وسایل نه درلودل تر څو دوی وکولی شي خپلې اړتیاوې او ورځني اړتیاوې سرته ورسوي. نو دوی د نورو لویو وچو د مستعمر کولو ته مخه کړله او غوښتنې تر څو هغوی تر خپلې ولکې لاندې راوړي. او همدارنګه د اروپا د لویې وچې د پراختیا چې ده، دغه اوس مهال چې دي کوم پراختیا کړې ده، څومره بریا کړې ده، دا د نورو هیوادونو له هغې ډلې څخه چې دي کوم چې د آسیایي او افریقایي هیوادونو او د زیرمو راټولولو څخه پرته ناشونی وه. یعنې دوی به که څه هم دوی دغه زیرمې نه درلودلې، نو وروسته د هغوی څخه دوی په دې تلاش کې سول تر څو په نور هیوادونو تر خپل مستعمر لاندې راولي، هغوی تر خپلې ولکې لاندې راولي، او د هغوی د زیرمو او قانونو په ایستلو سره دوی وکولی شي خپل هیوادونو ته پرمختګ ورکړي. دغه کوم پرمختګ چې اوس مهال اروپا هیواد کړی دی، دا د آسیایي او افریقایي هیوادونو د زیرمو په واسطه سره کړی دی. د دغو زیرمو د نشتون پرته د دوی پرمختګ ناشونی و. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا لویې وچې کې نیب چې دي، نیب د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي. یعنې په زیاته کچه سره په زیاتو سیمو کې نسته، په لږ کچه سره په د اروپا په ځینو برخو کې موجود دي. خو د شمال سمندرګي د نیبتو زیرمو له کشف څخه د مخه یې اندازه ډېره لږ وه. یعنې په لومړي سر کې چې مخکې له دې نه چې د شمال سمندرګي کومې نیبتو زیرمې چې دي دا کشف شي، د دې څخه مخکې د دغه اندازه چې وه، د نیبتو اندازه چې وه، په ډېره کمه اندازه سره وه. بیا وروسته لږ څه پراختیا ومونده چې د صنایعو په پراختیا او په ځانګړي ډول سره د نقلیه وسګیلو په ډېرې ګټې اخیستنې سره نشي کولی چې د دې هیوادونو اړتیاوې پوره کړي. یعنې دغه کوم نیب چې دي په د دې په هیواد کې پیدا کېږي، دا دومره نه دي، دومره بسنه نه کوي تر څو د دې دغه کوم نقلیه وسایل چې لکه موټرونه، موټرسایکلونه، همدارنګه الوتکې، د دغو د نفتو په برابرولو کې، د دوی د تیلو په برابرولو کې، د دوی د پټرولو او ډیزلو په برابرولو کې دغه د نفتو زیرمې همکاري نشي کولی، ځکه د دې کچه چې ده کمه ده. د لویدیځې اروپا په هیوادونو کې درنو زده کوونکو، د دې پاملرنه د شمالي سمندرګي د نفت او ګاز زیرمو ته ده چې اوس د انګلستان د سیمې د ځینو نورو هیوادونو اړتیاوې تر یو حده پورې پوره کوي. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د اوسپنې او ډبرو سکرو د قانون له پلوه څخه شتمنه ده. یعنې که چیرې موږ تاسو د دې د نفتو زیرمو ته وګورو، د نفتو زیرمو په پرتله باندې د اروپا د اوسپنې او ډبرو سکرو قانون چې دی زیات دي. نو موږ ویلی شو چې اروپا لویه وچه د اوسپنې او ډبرو سکرو له پلوه څخه یو شتمنو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، او د انګلستان، روسیې، فرانسې، بلجیم، آلمان او فنلند هیوادونو د نوموړو کانونو غوره تولید کوونکي برخې دي، کوم چې په دغو هیوادونو کې په زیاته کچه سره د اوسپنې او ډبرو سکرو کانونه شته دي او موجود دي. اوسپنه د سویډن له شمالي برخو څخه د بیړیو په وسیله سره د اروپا صنعتي سیمو ته وړل کېږي او هلته پرمختګ کړی دی. درنو خوږ زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د قانون او نفتو په حاله په اړه معلومات ولوستل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د صنایعو په حقله معلومات لاسته راوړو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده، کوم چې له صنعتي انقلاب څخه د مخه د اروپا صنایع لاسي صنایع د کارګو په واسطه سره جوړېدل، او وروسته بیا په ایټالیا کې د شیشې جوړول یو له مهمو صنایعو له جملو څخه دي. یعنی په لاسي صنایعو کې د دې کوم لاسي صنایع چې و یو په خپله کارګو په واسطه سره چې کوم شان جوړېدل، په ایټالیا کې د شیشې جوړول و، په اسپانیا کې بیا د چاکوګانو جوړول دي، د چاګوګانو اوتورو او داسې نورو پرېکوونکو شانو لپاره، او په سویدن کې بیا د ساعت جوړول یو له مهمو لاسي صنایعو له جملو څخه شمېرل کېږي. په هایلند کې بیا د چینی لوښي، هغه کوم چینی لوښي چې کوم چې موږ تاسو په خپل کورونو کې د غذا اخیستلو لپاره ترې استفاده کوو، د دغو چینی لوښو په کې هم ستر پرمختګ درلود. او په ایرلند کې بیا د کتانی ټوکرانو د اوبدلو په برخه کې ستره ګټه ترې اخیستل کېدله. نو موږ تاسو ویلی شو چې اروپا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه ده چې زیات شمېر لاسي کارونه په کې سرته رسول کېږي. د دې تر څنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، د اروپا د لویو وچې دویم لاسي برخه چې د هغه ماشیني صنایع دي، یو خو موږ تاسو صنعتي برخه کې لومړنۍ چې دي لاسي صنایع دي، دویم برخه چې د هغه خپله ماشیني صنایع دي. نو ماشیني صنایع چې دي درنو زده کوونکو، اروپا د ډبرو سکرو د زیرمو او ښه حاصل او نقل د په درلودلو سره په نړۍ کې لویه صنعتي سیمه ده چې د اروپا درنه صنایع د لوی صنعتي کارخانې د کانونو ترڅنګ جوړې شوې دي، چې همدارنګ د اروپا د صنعتي لویو ښارونو او بندرونو هم د سمندرونو او سیندونو په غاړه کې رامنځته شوې دي، ځکه چې بندرونه له لارې څخه د عمو موادو او تولیدي توکو وړل او راړل ډېر ارزانه سرته رسول کېږي، او دا د دوی په صنعت کې نور هم پراختیا راوړي. دوی کولی شي چې په اسانه توګه سره دغه کوم نقلیه وسایل چې دي صادرات او واردات په ښه توګه سره سرته ورسوي. د اروپا له مهمو بندرونو څخه درنو زده کوونکو، یو هم د امستردام د بیړیو چلولو د کانال په غاړه د شمالي سمندر پر ساحل کې د روتاردم په نامه سره بندر دی، چې د اروپا بل صنعتي لوی بندر چې بیا دی هغه درنو زده کوونکو، هغه په ایټالیا کې د جنوا بندر له جملو څخه شمېرل کېږي. او د اروپا د لوی وچې مهم صنایع چې دي هغه د فلزاتو ویلې کولو کې چې موجود دي، الکترونیکي سامان آلات دي، او د ماشيني وسایلو تولید دي، بیړۍ چلول دي، د موټرونو جوړول دي، او داسې نورې برخې دي چې دوی په دغه ماشيني صنایعو کې ترې استفاده کوي. همشنان درنو غللی زکونکو، تروریزم هم د دغه یو برخه ده. د اروپا د لوی وچې دا په خپل د اروپا په اقتصاد کې د تروریزم په صنعت کې د ارزښ ور دي، کوم چې په اروپا کې د تروریزم ډیر تاریخي او کلتوري مرکزونه لکه د میوزیمونه، کلیساګانې، په هنتونونو او د اروپا هیوادونو د طبيعي شو شو سیمو د شتوالي له عمل څخه یو له هغو هیوادونو څخه د کوم چې د سفرونو اسانتیاو په باره کې ډېر ښه پراختیا راوستلې ده، او یو له دې څخه یو هیواد بل هیواد ته د سفرونو اسانتیاوې په اروپا کې سیاحت او ګرځندوی ته وده ورکړې ده، او نور پراختیا یې په دې کې راوستلې ده. د اروپا جنوبي غاړې چې بېدي درنه زده کوونکو، د مدیترانې سمندرګي تر څنګ چې د لمریزې اروپا په نوم باندې شهرت لري، د اروپا د نورو سیمو وګړي ځان ته راجلبوي، او د الف غرونو د غرونو وختو کې د ژمنی یو لویو لپاره په لیرې توګه سره کټه ترې اخیستل کېږي، او زیات کسان د دغه سره لیوالتیا لري تر څو دوی د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي. او همچنان درنو غللی زده کوونکو، په ځینو اروپایي هیوادونو کې د جشنونو، مراسم، قصرونو، تاریخي او معماري هنري اثار د تروریزم نوري صحیح شمېرل کېږي، کوم چې زیات کسان غواړي د دغو ځایونو څخه لیدنه وکړي او د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړي. نو خو ژو غللی زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لوی وچې د لاسي صنایعو او قانونو په هکله معلومات ولوستل، او سم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې به د اروپا د لوی وچې د ترانسپورت په هکله معلومات لاسته راوړو. دا چې اروپا لویه وچه یو له دریمو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي، یعنې وروسته د افریقا او آسیا څخه دریمه لویه وچه ده، کوم چې پراخوالی یې زیات دی. نو خو ژوګلریزه کوونکو، په دې لویه وچه کې له یو ځای څخه او بل ځای ته سوداګریز مالونه او انسانانو وړل او راوړل په زیاته کچه سره کیږي چې دې برخې ته مراد تاسو د ترانسپورت نه ورکول سي. یا هم په دې بل اصطلاح سره مراد تاسو د سویل سو ترانسپورت عبارت له هغې کلمې څخه دی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته د سوداګریزو مالونه او انسانانو د وړلو او راوړلو څخه عبارت دی. دا کوم وړل او راوړل چې دا یا به د ریل په واسطه سره یعنی ورګاډو په واسطه سره یا به د موټرونو په واسطه سره یا به د بیړۍ او الوتونکو یا هم د پیپی لینونو په واسطه سره سرته رسول کیږي. چې موږ او تاسو ویلی شو چې وړل راوړل یا هم حمل او نقل په بیلابیلو لارو چارو سره سرته رسول کیږي، چې لومړنۍ چاره چې ده هغه په خپله سړک یا هم لویه لاره ده. په اروپا کې درنو سکونکو د ښه سړکونو او لویو لارو جوړول په لومړني پړاو کې د نظامي او سوداګریزو د اړتیاو د پوره کولو لپاره منځته راغلل. دوی غوښتل د خپلو نظامیانو لپاره اسانتیا برابر کړي ترڅو دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ راوړي او کوم خنډونه او ستونزې چې دي دغه کوم واټن چې دي په درو څلور ساعتونو کې تایید کوي هغه د سړکونو د صفالي په واسطه سره وکولی شي چې په یوه ساعت کې تایید کړي. همدارنګ درنو ګللی زکونکو سړکونو کې د روم امپراتوري د خپلو لشکرو د چټک حرکت او لیږدونې لپاره د روم امپراتوري لومړي ځل لپاره سړکونه جوړ کړل، چې په دې وروستیو کلونو کې د زیاتو موټرونو تولید هم د سړکونو د جوړونې سبب سو. ځکه زیات موټرونه جوړ شول، ټکنالوژي کې پرمختګ راوړي، نو په همدې خاطر سره نور موټرونه هم زیات شول. او همچنان له غرنیو سیمو څخه د تیرېدو لپاره تونلونه جوړ شول. مهم تونلونه یې د مونیټ پلان په نامه سره یاد سوي دي چې دا تونل د 12 کیلومتره اوږدوالی لري او د فرانسې او ایټالیا یو له بل سره دغه دوه هیوادونه یو له بل سره نښلولي دي. د دې ترڅنګ د دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته د موټرانو جوړولو ته نور پرمختګ ورکول سو او دغه پروسه نور هم چټک شول، چې په ختیځ اروپا کې په هیوادونو کې د ګړندې موټرونو شمیر په لنډ اندازه سره دی، خو په نورو ځایونو کې بیا په زیاته اندازه سره دی. همچنان درنو ګللی زده کوونکو، په درېمه برخه کې د اوسپنې لارې دي چې د اوسپنې له لارې یا هم د ریل کرښې چې د اورګاډي کرښې موږ او تاسو ورته ویلې سو، دا هم د دې جوړونه هم په اروپا هیواد کې پیل شوه. دغه جوړونه په 1904 میلادي کال په لومړي کې د براس د لوکمپیپ د انګلستان په ویس کې د توکو او مسافرینو د وړلو او وړلو لپاره په کار واچول شوه، چې لومړی د اوسپنو لاره په 1825 میلادي کال کې د ستوکن او د اورلیکتون د شارونو ترمنځ د عمومي وړلو او راوړلو یا هم حمل او نقل لپاره جوړ شول. او بیا وروسته په قرار ډول سره د اوسپنې کرښې په اروپا کې پراختیا ومونده. اوس دغه لویې وچې د نړۍ له ګڼې ګوڼې څخه ډکې لارې لري، چې د اروپا په چټکو ریلونو کرښې کې د ډیرو چټکو او هوسا ریلونو څخه ګټه اخیستل کیږي، چې دا کرښې د اروپا د لویو ښارونو سره نښلوي او د نورو لویو ښارونو ترمنځ ارتباطات رامنځته کړي دي. او نن ورځ د اوسپنې لارې د اروپا په دننه کې د مسافرینو او مالونو په وړلو راوړلو کې د هغوی په حمل او نقل کې مهم رول لري او له مهمو ارزښتونو له جملو څخه یې شمېرل کیږي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې مو راوړل تاسو د اروپا د لویې وچې د ترانسپورت په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کړئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو، د اروپا صنعتي مرکزونه زیاتره چیرته جوړ شوي دي او ولې؟ دویم سوال ترانسپورت تعریف کړئ. درېیم سوال، د اوسپنې له کرښې څخه زیاتره د کومو موخو لپاره ګټه اخیستل کیږي؟ درېیم، ډېر لرغونی ترانسپورت کوم یو دی؟ پنځم سوال، د اروپا د بیړۍ چلولو ډېر اوږد سیند کوم یو دی؟ نور نه درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو درنو ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علی نکی له احترامات مکمل کی قدر منو کوللی سکون کو زبرشنا و فارت تاسو ټول ته شرغ واس ما یم د هم ټول کی جغرافیه ما ځوان چې پجم لوستم. کله د چې تاسو ټول قدر منو کوللی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سری او د صحت چمه په تنه قدر من زکون کو زمر استاد سو دنن وسیله اوس په لمړنی یونټ کې د وبول لاري وړل او راوړل یعنی حمل او نقل لکه څنګه چې په تیر ورځ لوستنه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د قانون او صنایعو او همچنان د محصولاتي جغرافیې په حق معلومات لاسته راوړل نن ورځ موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لوی وچې د اوبو لاري وړل او راوړل یعنی د حمل او نقل په حق معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدر من او ګلالي زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي خوشحال قدر من زده کوونکو د لوست د پیل په شپو کې لومړی موږ او تاسو د افریقا د لوی وچې د اوبو له لارې وړل او راوړل یعنی حمل او نقل په هکله معلومات ترلاسه کړو دا چې افریقا لویه وچه یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي په دې لویه وچه کې د اوبو له لارې څخه حمل او نقل ډېر د اهمیت وړ دی او په دې برخه کې سرته رسول کېږي په افریقا لویه وچه کې درنو زده کوونکو زیات شمېر د اوبو له لارې مهمې د وړلو لارې چارې شته چې د ځینې یې په طبیعي توګه سره دي او ځینې یې په مصنوعي توګه سره دي په افریقا کې د دوو سمندرګیو او یا سمندرونو ترمنځ چې کومې لارې جوړې شوې دي د هغه حقله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو لومړی په خپل د سویس کانال دی چې یعنی د مدیترانی سمندرګي او سره تر سمندرګي ترمنځ د جوړښت کار چې د دغه سویس کانال دی پیل شوی دی په 1850 میلادي کال کې پیل شوی دی او بیا په 1890 میلادي کال کې بشپړ شوی دی دا چې افریقا له یو